کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د زمري اسد د میاشتې 8مه چې د 2020 کال د اگست له 10 سره سم ده. د سهارنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر د شمشاد دران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې ګڼ راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د افغان چارواکو څرګندونې دي چې وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. پاتره پرونه ورسته معرفي کول. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځن پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. او د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پیل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتی. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستی، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت ننداري او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامحه کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشسته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستو غوښتنه یې کوله. په هغه نشته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري د جمعې او شنبې په ورځو پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. هغه دا خبره د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالبانیانو خلاصونو لږ نور هم ځنډنی سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د پاته طالب بندیانو له ډلې دي. هغه بندیان نه خوشي کوي چې د دوی عسکر ور وژلي دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د 400 لانجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي سي او وروسته لاغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار دی چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولېز او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمړی کې د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلي ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو ترڅنګ ولاړه ده. د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غنی څو ورځې وروسته دا ورځ په ار کې ولمنځله. زموږ غږ آزادې راډیو اوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتی. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیکو او تجارتي اړیکو پیل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او بیا د ایران، ترکیه او ځینو نورو تون غبرګونونه هم پارول دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکې ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلی د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته د رسیدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی لومړیتوبونه دی. له هغو 13 کسانو څخه چې پرون د امریکا د اوهایو ایالت په سینسیناتی ښار کې ډزې ورباندې وسوې 4 تنه وژل سوي دي. دا خبره د سینسیناتی د پولیسو مرستیال پاول نیودیک نیو دیګیت اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته کړی ده. هغه ویلي د جزو ژغونه په دوو ځایونو کې اورېدل سوي دي. د پولیسو په خبره لومړی د اوردراین تاریخي ودانۍ ته نږدې لږ تر لږه په لسو کسانو ډزې وسوې چې له ډلې یې دوه کسان مړه سوه. ورپسې په والنت هیلز سیمه کې هم تر یو نیم ساعته ډزې روانې وې. د پولیسو مرستیال تایید کړی چې په دواړو ځایونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د ډزې چا اول کړی دي. د راپورونو له مخې په سیناتی شار کې د وسلوالو نشټو ګراف د تیر کال پرتله لوړ تللی دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلي دي او د شپې لخوا د ماسکونو کارول جبري کړي دي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو بجو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. ایټالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا وایروس له کبله مړه سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه سلر ویش. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه سلویخ ټیټه دوه ویش. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه یو سلویخ ټیټه نه ویش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یو سلویخ ټیټه دوه ویش. او مزار شریف د تودوخه لوړه درجه نه دېرش ټیټه شپږ ویش اسمان شین.
زما ځغلا زده رادیو اوري له ناجیه صفیس خمو د هوا حالات اوریدل او وړاندې خبرونه کې دغه مطالب لرو. سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه وادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بازي وادونو لکه فرانسا یا د استرالیا یا ناروې نور هغه وادونو د دې په باس باندې بغاور کیږي. د دې سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والیوان اتولا خوګیانی وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي.
په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساري شمېرې جوړ کړ. د ژوند رنګونه هم په دې مطلع کې اورېدلای شي. د خبرونې د سر موضوع د سوری په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه وادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته درې سوه شلو تنو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروژلي دي. سفیر الله استانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکري وروژلي دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټکنۍ کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته وویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بازي وادونو لکه فرانسې یا د استرالیا یا ناروې نور هغه وادونو د دې په باس باندې بغاور کیږي. د دې سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بلاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه ویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نشي او دا چې دا بندیان د خلاصېدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې وو په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یوه آنلاین غونډه کې ویلي وو د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د آسترالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو. د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماتیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپلو 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او وروستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. دې ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
د پاتې طالبانو د خلاصون پروسه به له سره پیل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي د خبره بیګا ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وکړه. دا وروسته لاغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځندنې سوې ده. سفیر الله ستانکسي له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول، نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شه کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو بیزی هم تکمیل شوی دی، اغه هم خلا مدگی نیسی بین الافغانی مذاکرات تا انشاءالله بدی کستون زنسته.
استرالیا صدر اعظم ویلی و چه زینو طالبانو زمونگ دری اسکر و جلی دی، هم دارنگ فرانسی بحرانوی چار وزارت هم ویلی و لدغو طولو سره سره و آخوا ولسمشرم ویلی و چه دا استرالیا پا خبرو بنده بغاور کیگی، یعنی فکر نکوی دا دی کممانی ایجاد کی دی حکومت تصمیم تکنه کوی کسنگا؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې د افغانستان د حکومت د خواسه یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسه څېړل شوي وه. داسې معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي، دا جنګي اسیران دي. نو خامخا په جنګ دا شان راځي، هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې سوې ده چې دا پنځه بندیان به خلاصېږي بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همدا سویسرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په اتلسم باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلي وو چې اتلسم او درشلم د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او د رڼا پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته ځو او خپل تعهد به پوره کوو. او د طالبانو څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور افغاني را پیدا نه کړي، ځکه د ټولو افغانانو داسې انتظار ده چې ژر د یوه بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي وو.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ اخلاص د ریډیو او ریډرونو دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې نور راپورونه هم درته لرو. خو اوس به نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې سلام محمد صالح کتنه ورته کړې ده.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی غنی کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کې دولي کنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیره جمعه د پروان کابل پر لار په کلکان سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چاپی سوه. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د 21 کسیز مرکزی هیات غړي د چیلې طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څام وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنه کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکر طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قومندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونه د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نشته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د وژل سو قومندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونه په وینا د لشکر طیبه ډلې د وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پیلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات پاکستانی وسلوال فعال دي.
زموږ اخلاص د راډیو اوري. په ننګرهار کې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د 121 کلیزې تر منځنۍ په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28 ده، لا وخت پاتې دی. خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. نور حال د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په ټول افغانستان کې خو په ځانګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې درمنځنۍ دود مخ په ډیرېدو ده او ځایي خلک په خوښۍ او وطنونو لمانځي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28 ده، لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ننګرهار ځینې اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تېره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ، دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ. د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغې وطن سره، د دغې بیرغ سره.
دا په داسې حال کې د چیلې تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځل لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بل خوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زمانوم فضل حق دی نو صدر الحمدلله موږ څنګه حالات ګورو کنه ماشاءالله موږ مشران ګورو، تشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساسه کنه لګیا دي. را روان دي د وطن د بیرغ نه جوړ شوی تسبیح اخلي، د بندوق د بندونه اخلي کنه.
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنۍ لپاره تیاریاں روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نور کلونو په توفیق سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د قشونو زړول او د غازی امان الله خان مزار ته ځانګړي ښکلا ورکول او نور ګډ کارونه روان دي.
د زمري اتیشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
ورځو تخار ولایت په تخار کې د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لوري طبیعي ځنګلونه وهل کیږي. دغه معترضان وایي په وار وار یې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وهلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65% طبیعي ځنګلونه وهل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي ځنګلونو وهلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وهلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګیقله ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تضایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چونچون هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې. نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وهلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګیقله ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته راوګرځوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې ترسره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2,00,000 بللی د بیلاروس په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. خلک د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا له بیا ځلې انتخابېدو سره مخالفت لري. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پیلېږي.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهرچیانو ډک وو. یکشنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2,00,000 تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بې ساری بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اګست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا د بریا خلک او د هغه مخالفان وپارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړي. پرونۍ پراخې مظاهرې ته د بیلاروس د مخالف ګوند مشر
ماریا کلاشنیاکوا چې له ډیر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بې واکه کېدو په لټه کې ده خبري وکړې.
په شپږو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه به موږ بریالی شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوي. د اګست د 9 په ټاکنو کې وروسته له هغه چې لوکاشینکا په اکثرو رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلی، خو لوکاشینکا په درغلی او ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همغه ځایه یې خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي یئ. ناټو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوځي مداخله نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي رد کړه. اخو د روسیې جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږېدلی او ورته ویلي دي چې روسیه حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 2000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوق العاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د دب خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او لزند پرته دي بین الافغاني خبري پیل کړي. هغه د خبره د یک شنبه پر ورځ ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي زموږ ګډه هڅه د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داس وخت د څرګندونه کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستي خنډ چې د طالبانډیانو خلاصون وو لږ نور هم ځندنه سوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولېز او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي او د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې او د شپې له خوا د ماسکونو کارول جبري کړی دي.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم نوم دې څه ده؟
بختیار
د څو کلوې؟
شپاړس
کلوې. څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅوي؟
څلور کاله.
دلته څه خرڅوي؟
سموسا او برگر.
په ورځ کې څونه خرڅوي؟ څونه سموسا او څونه برگر به خرڅوي؟
300 دانه سموسي او 200 دانه برگر.
دا سموسي خپل پخایي؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې دې په منځ کې څه لویږي؟ لکه غونډې راته ویلی شي؟
کچالو لیږي او مساله ده، ګشنیج ده، نور بس.
دغه سمبوسې چې په خوي بیا د خپل خوخیږي خپل کله خوري؟
او هر ورځ یې خورم.
ته خو ډنګر یې کنه، سمبوسې خو خلک چاغی څنګه نه چاغ شوی؟
تاثیر اول
درته وایه چې په ورځ کې 2 روپۍ له دې لارې ګټې؟
2500 3000.
بیا په کورنۍ کې څو نغړی استې؟
اته نفر.
په اته نفرو کې یوازې ته کار کوي؟ بیا مو د کور مصارف پوره کیږي؟
او نو 300 خو دا مصرف ده کور ټول.
دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلی دی؟ مکتب ته ځي؟
او تر نه هم سمبتلی.
نور نه ځي؟
نه نه اوس باندې نه ما
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي
او
غواړي چې ایوا فاکولټا او ایوا خا فاکولټا
ولی نه کاشکی وشي چې وی وای
کورنۍ څنګه کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویق کوي کا درس ویلو ته
درس ویلو ته تشویق کوي دغه ته څوک کوي تشویق
څوم نمرې په سنف کې
نه هم
سمه ده ډیره زیاته مننه خیر سي
والله خدای خدای